درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یو وی بلی خبرونه ته موز اسمت ساروان هر کلی کوم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د ازری رادیو د خبرونه هم په خبرونو پیلو د عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم طبي ښارګوټی جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلی د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت طبي ښارګوټی به د سرطان د درملنې زیژنتون دارالیتام طبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوردی کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور بچی د سرطان په ناروغي تیر کال مړ شو. ښاغلی عزیزی ورانګي په افغانستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. عزیزی وای د دې پروژې چاري نن پیلېږي او لومړنۍ برخه د کابل ښار لپاره د 200 میگا واټ لمریزي برېښنا د تولید پلان دی چې په اتو میاشتو کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده د کابل پر مهال د ماسپښین یوونی مبجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 28 له انګلستان او دریمه د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبي د ځل په دوه هیوادونو پاکستان او متحده عربی اماراتو کې کیږي، ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیری وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمه ایزو پولیسو د پنځشنبه پورس په یو بیان کې ویلي پیښه د چهارشنبه پورس په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شویو تصویرونو ښکاري چې ماشومه په ځمکه پرته ده او لوی تیژې پرې پرتې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پیښې شوې وې چې پراخ برګونونه یې پارولې دي. په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وایي په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې. یو ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوې وه د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پاناما ته لیږلی دي. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یو توافق له مخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. زمو شغله آزادی رادیو او ری دروانی خبرونه په دوام کې. د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په باب د راپورونو لخبري دوهسته یو شمېر طالب مشران پرون په یو غونډه کې را څرګند شول او په غیر مستقیم ډول خپل منځي اختلافات رد کړل.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي.
د کډوالو لوی کمشنری د افغانستان بشري وضعیت له ناورین سره ورته بولی. د ایران په سمنان کې د یو ایرانی له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو خلاف اعتراضونه شوي. په اروزګان کې فرهنګي فعالان وایي چې د دغه ولایت تاریخي آبدې د ویجاړېدو په حال کې دي.
ټولې برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه وار سوي ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګه نښې نښانې چې کوم دي هغه اوس معلومېږي چې کوم نښې نښانې مثلا د منګیانو ځینې نور راشي.
د کندهار بزګر د کوکنارو متبادل غواړي.
زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسله هغه چې د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره د نوموړي د ځینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول. پرون پنځشنبه په کابل کې یو شمیر طالب مشران په ځینو غونډو کې را څرګند شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د راپورونه راټول. په دې اړه نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوهی تللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنځشنبې په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خبرولو له کبله مغرضي وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درېمې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخه د افغانانو زپل دي.
چی دستا کوبیدن مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روختون د نوو څنګه د پرانیستې پر مهال وینا کوله، ل نړۍ سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نو موري کته هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رد نکړل، خو د ستونزو د هواري لپاره پر زغم او حوصله ټینګار وکړ او وی ویل کې څوک د قزالري یا د ملت بازي غوښتنه وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینی وختونه د ځینو ستونزو د هواري په خاطر تر هغه لوی ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عرب اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي وو حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل کې د پنځم به پورز د هغه راپورونو لخبري دور سره څرګند شول او خبري وکړي چې پکې ویل شي وو د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د جنونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډیر وزیران خوابدي دي او زینوی ان استعفا وکړي چې نه دی منل شوی. د خپل مشر څخه د زینو طالب مشرانو د خوابدي هغه محل زیاته او علني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د بهرې چارو د سیاسي مرستيال محمد عباس تنگزید نیول حکم ورکړ. سنګزید چې په کابل کې د بنې د نورغړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، لکه باندې وی میاشت رهیسی په متحده عرب اماراتو کې اوسی. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافات راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونی او د شیر محمد عباس ثانیگزی اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات او رستربلی ژوريږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتري یا یو ان ایچ سی آر وای د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو ان ایچ سی آر په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې په تیره بیا د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې ښځې له سختو بشري او اقتصادي ستونزو، د بشري حقونو له سرغړونو، د خوړو له نه خوندیتوب او طبیعي زیانونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19مه خبر کړی، ویلي په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو سرغړونې، اقتصادي بې ثباتۍ، د خوړو شدید نه خوندیتوب او طبیعي پیښې به احتمالا روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواښي. یو ان ایچ سی آر ویلي که څه هم په ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه شوی او هغه سیمې چې پخوا د لاسرسي وړ نه وي اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او عامځایونو ته د تللو راګرځولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي، وایي د صدر سویو فرمانونو له امله یې اقتصادي ننګونې ډېرې سوي دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوې او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړ ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کال وړاندې وخت له رسیدو وروسته یې لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې دوی د کار کولو را وګرځولي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څیړنو له مخې په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او کار تر راګرځېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته هر کال $1.4 میلیارد زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو لا ازادي راډیو واوري.
د ایران د سمنان ولایت په مهدی شهر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورن کېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی دی. په سمنان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس ته دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو په شهر کې افغانانو پسې ګرځي او دوی له خپلو کورونو نشي راوتلی. نور حال په دې راپور کې
وروسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو 2 ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسېدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړی ده چې د ټولنیزو رسنیو له لورې خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو اصطلاح کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدی شهر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دوشنبه په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت قسمه شي حالت شوي ک ډیر اړین اړتیا نه وي موږ له پوره نه خبرو دي ذات وی او دوه ورځې نه ده کم تر څه دوام کوي موږ په څه پولیس ټول خار هر افغان په څه کې بیګناه او ګناګر ټول د ستونزو سره مخ دي.
جواد علی بخش چې د سمنان بل اوسیدونکی دی وایي چې پولیس هر افغان نیسي او شړي.
وضعیت په سمنان کې وروسته له هغه چې ویل شوي څو تنه افغانانو یو ایرانی وژلی ډېر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی که نه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یوه یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هره برخه کې د تلاشۍ پوستې ښودل شوي او ټولو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوې چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تېر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړی او د راپورونو له مخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو د همغږۍ مرکز MMC د فبروري په 15 په یو راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې له ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د جمهوری پال ګوند یو شمېر مخکښو غړیو د اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړ او د ټرمپ هغو څرګندونو ته غبرګون وښود چې زیلینسکي دیکتاتور بللی و. دغو جمهوری پالو ویلي د اوکراین د سولې په خبرو کې دي د اوکراین او اروپا ګټې په پام کې ونیول شي. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و او ویلي و که زیلینسکي ژر اقدام ونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نه شي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو ګوند یو شمېر لوړپوړو غړو د ډونالد ټرمپ هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر ولسمشر سخت نیوکې کړي او په خپلو خبرو کې دې ته اشاره کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل مسؤلیت اوکراین ته ورګرځي. د ټرمپ وروستیو څرګندونو د جمهوري غوښتونکو په منځ کې دا ویره خپره کړې چې له کیف څخه د امریکا نه ملاتړ به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین جرأت زیات کړي. ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ پر خپل سوشل پلیټ فارم چې د ټروت په نوم باندې یادېږي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته یو دیکتاتور بللی و. ټرمپ ویلي و که زیلینسکي ژر اقدام ونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نه وي. د امریکا د ولسمشر څرګندونې د جمهوري غوښتونکو له هغې نظر سره په تضاد کې دي چې له هم اوکراین د روسیې د یرغل قرباني ګڼي. دغه جمهوري غوښتونکو د چهارشنبه په ورځ له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلان کړ او له مسکو سره یې د نرم چلند پر ضد خبرداری ورکړی دی. د امریکا د لویزینا ایالت جمهوری غوښتونکي سناتور جان کیدنی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو بیرحمه جنایتکار یاد کړی دی او ویلي دي د پوتین و چې جګړه یې پیل کړه. دغه په ټکو زه د تجربو له مخې وایم چې هغه مافیایي بیرحمه جنایتکار دی چې د سټالین په څیر د وینو تږی دی. بل پلو د امریکا د میسی سی پی ایالت جمهوری غوښتونکي یو بل سناتور راجر ویکر وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې باید د اوکراین په ګډون ترسره شي او د اروپایي ټولنې ګټې په پام کې ونیول شي. د راجر پټکو پوتین یو جنگي جنایتکار دی که اعدام نشي نو د ژوند تر پایه د زندان ته واچول شي. په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو ګوند لوړپوړي غړي په داسې حال کې له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلانوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له روسانو سره یې د اوکراین د سولې خبرې ښې روانې دي. هغه پر خپل سوشل پلیټ فارم لیکلی و موږ له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو په بریالیو خبرو اترو بوخت یو. هغه په خپلو څرګندونو کې ویلي د اوکراین د جګړې له کبله په میلیونونو انسانان غیر ضروري وژل شوي دي. ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر د سخت نیوکې روس له هغې وکړي چې زیلینسکي ویلي و ټرمپ د روسي چارواکو د ناسمو معلوماتو ښکار شوی او د هغه ټیم باید واقعیت ته ژمن ووسي. زیلینسکي د روانې سه شنبه په ورځ کله چې د ترکیې په سفر بوختو د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د امریکایي او روسي لوړپوړو چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ناسته روانه وه. زیلینسکي په ترکیه کې په یو خبري کانفرنس کې په ټرمپ نیوکه کړې و چې په دې خبرو کې اوکراین ته بلنه نه ده ورکړې او دی حیرانه ده چې ولې داسې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي و د اوکراین جګړه به په یو ورځ کې پای ته ورسوي، خو وروسته یې وویل دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته رسوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په اروزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دغه ولایت اوسېدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي چې که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. نور حال په دې راپور کې
دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورسې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیع الله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړ شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جاغم اوس مال میږي، کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسې یو تاریخي شی مال میږي. دلته موږ د ټول ملک لپاره شتمنۍ ده که چیرې دی پاملرنه دی ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمنۍ بس، بلکې د سیلانیانو لپاره هم یو پلمه یې. مثلا دغه سیلانیان د نورو ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسېدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولونه خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادېږي، هغه بیرته موږ ته څوک راځوندې چې د خورجر د خوشالي خبره. دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، میلی ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مدا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغي. نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ کروندګر د کوکنارو د بدلو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمیر نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدلو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکړي چې د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالۍ او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسېدونکي جان آغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی، خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام شو چې کوکنار بند سوه، خو اما دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څخه خوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسساتي حکومت د دې څخه زمر هله داده چې مشته د کوکنار په بدل کې یو داسي کښت راتم انتخاب کی چې زمر خلک دا غوسخه ګټه واخی معنی اقتصادي واده جنې وکي اغه لکه پستا لکه ریحان لکه غنم لکه داس نور انجا اغه باید مش خلکو ته دغه شاز مش خلکو ته دغه کې چې زمر خلک ګټه جن واخی
ډیر نور کروندګر هم ورته نظر لري دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالۍ کې حاصل کم وي
زما نوم معروف دی خلکو یو شی جن اخیستی هغه نن بند سوله نو د دې دغسې چې اوسېدی شی موږ ته راکول شي دغه تبادله وشي انجې که سنجټ وي که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي ښه میوه وکړي موږ ته دې شی راکړي دغه تبادله راوګرځي چې ناله ان راکړي موږ په مځکو کې کښېږدو دغه تبادله راوګرځي چې تاریخ موږ نه کړو اوس معنا دغه په ځای کې چې موږ ته دې شی راکول شي که د کښته یې که بادام یې که سنجټ یې چې معنا دا هر شی تبادله راوګرځي دا کوکنار موږ خو اوس کوکنار نه کړو پرېښې مو دي
منم عبدالحق جاهدی مخکې خو دلته کوکنار کرې کېده اوس خو کوکنار بند سوه باید موږ ته د کوکنار په بدل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه جن پورته کړو
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وایي د ځینو کروندګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي د هغه په وینا حکومت کروندګرو ته د غنمو تخمونه سري او د میوې نیالګي برابر کړي
تخمونه ورته توضیح کړي دي د غنمو تخمونه بیل توضیح کړي دي د کوډون دغه ترڅنګ کوډون وسره کړي دي او دغه رقم د انزرو نالاندي او د انارو نالاندي دغه یو ته توضیح کړي دي ورکړي دي
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسسات په مرسته د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي د هغه په وینا په کندهار کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدیل معیشت کښتونه سوي دي
د کندهار ولایت په ساته تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدیل معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه
که څه هم د طالبانو د حکومت او مؤسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلې خو کروندګر وایي دا هڅې بسنه نه کوي د کروندګرو په وینا د بدیلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلې په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې رنګ کېږي ما سره یو څو پنځو ملګرو هلته یې موږ راوړو زندان ته یې راوړو پوسته کشپه رامنه کړو بیا زندان ته راوړو زندان کې پنځه ورځې بندیان وو هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي ډوډۍ به لیا وه یا به نه به پیو کوشناب کې څو شپې بندي کړي وو هلته زموږ ملګرو موږ ټول ته وهلم ډېر راټولو
السلام علیکم زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوا نه
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم د 2023 کال له سترونو مداده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعال شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي خاصتا نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي هغه هم په کم اندازه ځي خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی دا مې لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو
ستاسې پیغام ستاسې نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه
د
د عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم طبي ښارګوټی جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانی لیکلي د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د $1,500,000 په ارزښت طبي ښارګوټی به د سرطان د درملنې زیژنتون، دارول یتام، طبي پوهنتون، د قابلګۍ انسټیټیوټ، محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور و چې د سرطان په ناروغي تیر کال مړ شو. ښاغلی عزیزی وړاندې په افغانستان کې د $10 میلیارد په ارزښت د انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده، د کابل پر مهال د ماسپښین 1:30 بجې پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیري وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمایزو پولیسو د پنځشنبه پورس په یو بیان کې ویلي پېښه د چهارشنبه پورس په مومندو کې شوې او په تړاو یو شلکنن ځوان نیول شوې ده. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیرې پرې کړې او بیا یې وشلې ده. یو ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوې وه، د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې ورسته یو کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت له عام خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نور غونډو کې اخیسته دی. دوی له سیاسي باسونو څخه منع کړی دی، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د دې حق لري چې خپل څرګندونې وکړي. په دې اکله په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو، بیا د خبرونې له میلمه فضل احمد انس سره چې د بشري حقوقو په برخه کې څېړنې کړې دي مرکه لرو.
زما نوم عمران خزیزاده ده. یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وینو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته وسته کولای شي چې د خپل ځړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولای شي. او که چې په داسې جامعې کې په داسې محیط کې اوسې لکه افغانستان، زه د ژوندې مثال وایم. اوس ګوره نن سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغوی هغه خفګان ته واضح په تیره کې ویني، ځکه هغوی نشي کولای چې د خپل ځړه خبره وکړي. که چېرته د خپل ځړه خبره وکړي نو کېدای شي ستا ژوند په خطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق ده چې کولای شي چې خپل ځړه خبره په آزاده توګه وکړي شي.
په یاند ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړه نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونې میلمه فضل احمد انستان موري د بشري حقوقو په برخه کې څېړنې کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په برخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایم چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره د یو وګړي حق کېدلی سي او دا څومره مهمې دي؟
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشوم وي که ځوان وي که بوډا وي، که چیرې هغه د کلي که د ښار که د هرې برخې، فقط د هغه انسانتوب چې هغه یو انسان دی او خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړې ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشوم وي، لا موږ ته دا تاکید کېږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسي، چې کیدای سي هغه په د خپله ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رایه درکړي چې ستاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې ستاسو بیخي ورته پام نه وي، که نه؟ نو دا ډېره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون دپاره وي، هغه نظر د ټولنې د ښهوالي دپاره وي، هغه نظر د کورنۍ د ښهوالي دپاره وي، د هغوی نظر ته باید درناوی وسي او نظرونه د هر انسان باید وخت نه وخت واورېدل سي.
په دې وروستیو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي، چې اوس بیا نوې خبر دا ده چې سیاسي بحثونه دې هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک یو څه پوهیږي او تاسو د هیواد په سطح حق نه ورکوئ چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي؟
عیب چې دی دا د اوږو مینځ دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتماً یو عیب ولري، ولې خپله هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولوي، په هغه ملک کې به حتماً په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د چارو سنبالونکي دغه فیصله په خپلو کارونو کې ناغېړي یا کوتاهي کوي، حتماً به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون دپاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وغږیږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاوو هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کېږي چې نه، خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندوي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپله ځانه څه پوره دي، یعنی هېڅ نیمګړتیاوې نه لري او که څنګه. دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څونه ظلم جبر یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې غږ پورته کړي، دلته به بیا عدالت څنګه پلی کېږي، دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کېږي، د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کېږي. چې دا خپل یو لویه معضله ده چې باید داسې ونسي، او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي، او و د خلکو ته اجازه ورکړه وسي چې هغوی د خپل حق لپاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې د دوی حق تر پښو لاندې کېږي، له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولی سي؟ له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل و تعلیم نشته، لبله پلوه د خبرو کولو حق هم ورنه اخیستل کېږي، څومره دوی ځپي؟
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي را اوښتي دي، زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي، یا په اداراتو کې بدلونونه راولي، یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حقه حقوقو باندې مثلا سترګې پټي، یا بندیزونه پر لګوي، یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه وي. زه نه پوهېږم چې دا دوی خپل پایښت د څومره وخت لپاره ویني. دا که هر نظام زما چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي، هغه د خلکو په رایه باندې، هغه د خلکو سره په همغږۍ باندې کارونه ترسره سي، دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې. یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته مورتلونکي یو، لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ، هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضرېږو، هلته به د خلکو پوښتنه زموږ څخه کېږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې، ته د دې خلکو دپاره ولې دا نه دي کړي. زه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس فلحاله دا به څومره کلونه دوام وکړي. دا وروستی جمهوریت 40 کاله دوام وکړي. که موږ بېخي ووایو چې دا جمهوریت کې له هغه دي خلکو ته کارونه و، مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وې، جمهوریت 40 کاله دوام ونه کړای سوای، نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې، دغسې یو ستونزمن حالات کې او نورې هم ستونزې پسې زېږي، نه پېژم چې دوی خپل بقا په چش کې ویني. زه وایم چې دا سر خبره نه ده.
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستان نه، دوی وایي طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري. د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبره سي. څه فکر کوئ، آیا که چیرې دوی خلک چوپ کړي بیا یا خلک نړۍ نه خبرېږي چې دوی داخلي افغانستان کې څه کوي؟
اوس خو داسې وخت نه دی، اوس خو هغه شل کاله یا پنځه ویشت کاله مخکېنی وخت نه دی چې یوازې به خلکو پر رادیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو به دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل. اوس تقریبا رادیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور، د هر سړي په جیب کې سته. نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځنې خبرېږي. بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دي، زموږ خلک نالوستي دي، زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده، زموږ خلک د غرونو خلک دي، زموږ خلک د دښتونو خلک دي، هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري، یا به مثلا خبرونو ته یا رادیو ته به لاسرسی نه لري، انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري. نړۍ خو داسې نه ده، موږ خو نشو کولای د نړۍ په سترګو کې خاورې واچو. نړۍ خو اوس ډېره بیخي پر بل مخ روانه ده، یعنی اوس بیخي انسانان حتی کیدای شي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای دپاره د تیارې استعمال لاونه کې خپله په هواسي ولاړ شي یو ځای ته. نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربنډ دي، نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو. نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره د دغه وړ نه د منلو وړ نه چې سړی وایي چې وایي دنیا چې زما د کړنو څه نه خبرېږي. دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي.
حقوقي اړخ باندې که ډېر بحث وکړو، تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړې او معلومات لرئ، کله چې د وګړي حق چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کېږي، دا خپله څومره منفي اغېزې درلودلی سي؟
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کېږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کېږي، بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای رواوي نه د خدای په رسول. ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري، خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهېږو چې کله له بریزه سي بیا خو نو هر څه چې پېښ شول. نو کله چې موږ د یو چا پر حق حقوق باندې په اصطلاح سترګې پټوو یا نه ورکوو، طبعا خلک به راپورته کېږي، خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي. او که چیرې خدای نه خواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کېږي، نو دا خلک به هغه کسان وي چې د جګړې په اولو صفونو کې به ولاړ وي. نو زما فکر سره خدا نه دي په کار، افغانستان نور جنګ نه غواړي، افغانستان خلک نور سوله غواړي، د افغانستان خلک نور امن غواړي، د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حق حقوقو ته درناوی ولري، او د دوی هغه ټول حق حقوق چې په بین المللي ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته رواج هغه حق حقوق ودی ته ورکول سي، او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن سي. که داسې نه وي څه فکر کوم، نو بیا به یو ځلې بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو.
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي، تجربې لري، پخایم ډېر څه په دې اکله باندې زده کړي دي، بیا خلکو ته وړاندې کړي دي، دوی ته څه کول پکار دي؟ دغسې حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کېږي، لکه د خبرو کولو حق، د بیان ازادي، په سیاست باندې بس کول، په ښکاره د حق تر پښو لاندې کېږي. هغه کسان چې مسؤلیت دا چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشت دي، د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو غږ ووسیږي، دوی د هغوی غږ راپورته کړي، او څه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي. حق حقوق چې دي، د هغو دپاره باید دغه بهر میشتي مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان چپ پاتې نسی. او کله چې د هیواد کې دننه خبره کېږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سیوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي، خپله خبره وکړی سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، بهر میشت خلک خو نه دي مجبور، هغوی کولای سي چې د دغو خلکو د حق حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی غږ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړی، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان دننه وضعیت هم درته معلوم ده، او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې
څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي، په ټولنیزو مسایلو وغږیږي، هر څه چې وي څومره توپیر ویني د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې روان دي او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري.
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولای نه شو. هر څومره فکر چې ورته کوو هغومره سره لري کیږو. دلته چې کم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دوی په قانون کې په کم هیواد کې زه ژوند کوم، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، او لو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکي هر څوک، یعنی د دې معنا خدا ده، یعنی یو مسلمان کولای شي چې خپل منځ روژه زکات هر څه هغه مراسم چې دی لري هغه په ډېر آزادانه ډول باندې دی وکړي او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نشې کولای چې عیسائی یو هندو یو سیک دا هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځي یا هغه ته څه ووایه.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی؟ مګر په نورو هیوادونو کې به دا موضوع نشته، هر څوک کولی سي په خپله خوښه ژوند وکړي، په خپله خوښه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولئ؟
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي را لیدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم، دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري. ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څونه دغه په باره کې فکر کوو څومره چې ژور زو هغومره زموږ ډیپریشن او زموږ هغه پیسلا اندېښنې لا ورسره زیاتېږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې دغه ټول افغانان پر یوه کمپله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او په راتلونکي کې د داسې یو بدې پیښې خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي. خو دا وایو چې اوسني کسان هم باید چې د واقع په لاس کې دي، هغوی باید په ډېره فراخه نه خپل خلک په غیش کې ونیسي، د خپل خلکو خبرې واوري او هغه څه چې مثلا ډیر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډیرو جزو جزو شانو باندې دی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که د هغه په خلاف باندې په راډیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چغې ووایي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دی، د هغه ملاتړي که بندگان نه وي خدای خو دی. خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دي که بندگان نو سه خدای خودی؟ نو دغه سه حالات کې بیا ولې موږ د خپل خلکو پر خپل باندې لاس نیسو؟ پریزه چې خلک وژغیږي، که حق وای موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او که نه حق وای پریږدي، خدای ته پریږدي او پریږدي چې خلک خپل فیصله وکړي چې کومه خوا څومره درنه ده او څوک څه وای څوک څه وای.
قانون څومره مهم ده په یوه ټولنه کې چې قانون وضع کیږي؟ خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کیږي. د قانون په نظر کې نیول، قانون ته درناوی کول، دا څومره مهمه ده؟
زموږ ټولنه اسلامي ټولنه ده، او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی، هغه قانون د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ شوی دی. موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو هغه ښه روان دي، ولې موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، موږ کولای شو خپل د اسلامي قانون په رڼا کې خپل ټولې چارې سره کم شایي هغه رقم پر مخ بوزو او ورته کار وکړو، او د خپلو خلکو دپاره چې څومره مو وس کېږي هغسې یو اسانتیا رامنځته کړو، تر څو مو هم خلک شیراز واوسي او هم ټولنه شیراز واوسي.
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی، ولې اسلامي نظام چې طالبان حکومت د نه مراد کوي نور حقونه خو لا پخوا اخیستي وه، اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کېږي، ولې اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني؟
زموږ د رسۍ سر چې دی، زموږ د تناب سر چې دی، هغه همیشه د نورو خلکو په لاس کې دی. متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو، کله هم پر یوه کمپله د راټولېدلو خبره کوو، دغسې ځواکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقي او زموږ په دربدري کې ګټې دي، هغوی دا نه غواړي. په یو نه یو ډول موږ ټکیي پر سر 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 مو وهي تر څو موږ یو بل سره ونزغمو یو بل سره کښېننو. نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځینې کړي چې دي هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان دي، هغوی غواړي په واقعي معنا سره چې افغانان وساتل سي، د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي، د هیواد ته پرمختګ ورکول سي. ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډلې چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي ژي چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي، د هیواد خلک بیده وساتل سي، د هیواد خلک چې څومره کېږي خوار و زار او ذلیله دي په نورو نورو هیوادونو کې دي در بدر وي، بس دغه بیا د دی مشن او فلان وي. نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد د ښه والي لپاره د هیواد د جوړښت لپاره کار وکړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډیره مننه ستاسو څخه هم کور ودان.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې. تربیه فرضه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
مر گئے میں فخر بے ننگین چنم دی اخلا منو زړه می تھرمر نوم دی اخلمه.